یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ساسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وي وارد شوي.
د جي او ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. په کونړ کې د طالبانو له واکمنېدو سره امن شته خو کاروبار
زما غوښتنه ده دغې دوکاندارانو څخه همدا ده چې باید راشي خپل دوکانونو ته تر څو د غریبو او بېوزلو کار ورسره وشي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د افغانستان د راتلونکي نظام پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه لرو.
زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت ته به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تېرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سرټکی. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی وډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي او سعودي عربستان او روسیې یو د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. پوره خبرونه. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي چې د جی او یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب همغږی کړو. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کانادا او جاپان مشران له افغانستان د خلکو د رایسلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې رایسې تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه رایستل شوي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د درېمو هیوادونو ادبا او افغانان شامل دي. د اګست له 14 د پنټاګان په خبره شاوخوا 10,000 کسان له افغانستان رایستل شوي چې دا د هوایی انتقال په تاریخ کې تر ټولو بیساری شمیر دی. اخوا رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تمکیږي بریتانیا به په جی او سرمشریزه کې پر طالبانو باندې په هغه صورت کې چې دا ډله بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او یا له افغان خاورې ترهګرې ډلې کار واخلي د بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه وویل
ما فعلا در مرحله‌ای هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فرعی
مقدسی یوی مرحله‌ای کیو چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعاً که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پارکیو د جوړښتونو ښکارندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
افغانستان از گروه‌های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس ورځې تیر شوې چې د افغانستان پلازمېنه کابل د طالبانو لاسته لوېدلې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکتو پرته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته غوښتل سعودي عربستان او روسیې د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړې ده. د سعودي عربستان د دفاع وزارت مرستیال خالد بن سلمان په خپل ټوټر لیکلی چې دغه تړون یې پرون له خپل روسي سیال الکساندر فومن سره لاسلیک کړی. دغه خبره هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دغه تړون د روسیې څخه د سلمان د لیدنې پر مهال لاسلیک شوی چې جزئیات سم نه دي خپاره شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد دی. روسیه هم له متحدو ایالاتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقدی نارینه ایګور ووکوفینسکی د اته دیرش کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړې. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال کې د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانونو او فلمونو کې هم رول لوبولی دی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مهال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کرونا ویروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې د 12 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي. دې ډله کې یوه لوبډله د کډوالو استازیتوب کوي. راپورونه وایي چې د افغانستان بیرغ به هم نن د لوبو د پیل په مراسمو کې وښودل شي، خو افغان لوبغاړي په کور دننه د هوایي ډګر د بندېدو کبله د غلوبو ته نشي رسیدلی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. طالبانو له همدې راتلونکي نظام د جوړېدو او د هیواد د سیاسي جوړښت په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دي پیل کړي. دو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي په دې برخه کې هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کومه چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل ته زیر کړی دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو کسانو له ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نو واړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نو دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی هم دا خبره تاییدوي. ښاغلی مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې اوس ادامه لري. دا هغه اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وي وارد شوي. نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان دپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس په کار شي.
طالبان هم مني چې د نوي حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې کوم مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښایي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي. د زیاته کړه
نو داسې مشخص ډول نه شو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوښښونه روان دي. امید انشاءالله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم دا هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هغه فارن پالیسی خبرونه په یو کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو پته د یوې دولس کسیزې ډلې لخوا رهبري شي چې حکومت د مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبانو بیا د دې موضوع په اړه خپل دریځ روښانه نه کړ، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې د دوی همشمول حکومت نوموي، خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی. او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت به څه ډول اډانه ولري. له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکلو له لارې له یوه ځای ناستې بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کېږدي. د دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تېرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې مشران نن له افغانستانه د خپلو وګړو او هغو افغانانو د استلو لپاره د هڅو په اړه په بیړنۍ غونډه کې خبرې کوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده. له هغه راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتی دي تر پرونۍ ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 3 نیټه ویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14 راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال شته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یو اعلامیه کې ویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو شلو کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اگست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو تشغورولو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. راپورونو ته دوام ورکوو. د بانکونو بندیدل او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د خلکو د کابل لپاره د خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخامخ کړی دی. په کابل کې یو شمیر خلکو آزادۍ راډیو ته ویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بندې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. بلخوا د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړۍ غونډې د ترسره کېدو اعلان کړی.
وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل، ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې دې د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل، په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
موږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو، زموږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپله پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هیڅوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړې دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوې دي. خو د مخابراتو وزارت یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسیون د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وای کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته له پاکستان سره په سوداګریز راکړه ورکړه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خودې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی د تورخم، سپین بولدک او نورې سوداګریزې لارې له پاکستان سره په بشپړ ډول پرانستې دي. نوموړي زیاته کړه دا چې په ګمرکونو کې د اسکوډا سیستم نه دی فعاله، نو په ګمرک کې په کره توګه د صادراتو او وارداتو فیصدي معلومول هم ستونزمنه خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د خصوصي او دولتي بانکونو په ګډون ځینې دولتي ادارې وتړل شولې. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې راولوېدې چې دې چارې په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې کړې دي. طالب چارواکي وایي چې بهر ته د زړو وسپنو په صادراتو باندې یې تر وروستي امره پورې مطلق بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقتصادي او مالي چارو کمیسیون په اعلامیه کې د ګمرکونو مسؤلینو ته سپارښتنه سوې چې دا موضوع دې په پوره جدیت سره تعقیب او عملي کړي. وړاندې په اعلامیه کې داغلي دا چې په هیواد کې زړه وسپنه په ډېره پیمانه او په ارزانه پیدا کیږي، ځینې کسان یې بهر ته صادروي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په کور دننه شرکتونه د صنعتي او تولیدي چارو د پرمختګ لپاره پاره دا ډول وسپنې ته ډېره اړتیا لري، نو نه باید بهر ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دمګړۍ له هېواده د کباړ وسپنې قاچاق روان دی.
اقتصادي خبرونه ول ازادي راډیو را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې چې په 12:30 بجو پیلېږي د ازادۍ رادیو 19 پروګرام لرو. او په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه په بحثونو او خبرو اترو او همدارس د راتلونکي نظام د جوړېدو پر وړاندې د خندونو په اړه بحث کوو. خو د شیبه د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست د دې ولایت د مرکزي سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شویو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی. د دې ریاست چارواکي وایي د دې کلینیک د پرانیستو هدف روغتیایي اسانتیاو ته د متضررو خلکو لاسرسی دی. دوی وایي د دې کلینیک فعالیت به د یو کال لپاره دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمواد مخکی موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو کچرته موږ کول سه هغه سیمه چې د غازی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول د شهرستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې د خلکو کني کوم سره ته شپخانه لري هم دی خلګي کاروباري خلګي سیاسي تر نه سره تلای او د واکسینو په خخ کچ بیخي کې چټه ده په زمون کې په ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري لوسوالین سره غلي دي
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيدېشو کورنۍ چې جګړې لکبل راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري واکسینو ته اړتیا لري نسایورادي ستونزې لري ایدو خدمت وکړي دا هر نوو مجهز درمل لري موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر نرس او مشاور رواني واکسیناتور قابلیت دا پرسنل باندې مجهز ده
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت اوسیدونکو د ډول کارونه ستای او وای د روغتیا تعلیم او پنورو ټولنیزو او اراډخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي
زمانم احمد جان د غزنی ولایت اوسیدونکو هم موږ د عامه روغتیا د ریاست د غرزنده کلینیک جوړیدل ستایو دا یو ډیر نیک کار ده د غزنی ولایت اوسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 18 نیټه طالبانو ونیو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم نوم عبد الرحیم ده بغلان نهرین ولسوالی څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالی کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د انټین یا اړیبا شبکه قطع انکار نه کوي نو دا نوموړي شبکه چې پایې تقریبا دوه هفتې مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي مشتریان یا دغلته پیرودونکي چې و ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول ټول د خورا مشکل سره مخامخ دي
بلې السلام علیکم محمد ولی هم د لښکرګاه ښار سره په تماس کې یم زموږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو نوی هیلو سره غواړو یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده موږ قدر لرو موږ قدر لري
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پکم دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د اسلو ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناري ورکړي دي اولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي میدان ته داخل شي او امریکای هوا ته پناه یوسي وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی نو هیله لرم چې دغه افغانانو د ایستلو حل لاره ولټوي
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجویز دران خبره کوم موږ د خکني سره جګینه ده او څنګه دوی چې د پنځشیر جنگ د نوکو دغه خبره د وکو امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري د خبره د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان پرون ناوخته په یو کنفرانس کې وکړه هغه ویل تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په مرسته له کابله ایستل شوي دي د صفی الله ستانگزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ
د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 مې سبا دی و د زرا کسان له هیواد رایستلې دي امریکایي امریکایان د دریمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ایتلاف یو شپیتال وټکو کې 15900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 1400 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري. کابل تیره اونۍ د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د ګڼو لویدیځو او نورو هیوادونو چارواکو هڅې ګړندۍ کړې چې په افغانستان کې میشت خپل اتباع ډیپلوماتان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل عسکر د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې میشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لسګونه زره افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده کرار شوې، ان تر دې چې هره ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خپرېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبلا اوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسکر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان وویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش، خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې ډېر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې پورې سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه وو افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د روانې ګډوډۍ پر اساس امریکا او ناتو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بې اسناده خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ اوسیدونکو وای د طالبانو لره تک سره په دې ولایت کې امنیت ټینګ شوی، جګړه پای ته رسیدلې او غلا او اختطاف کوونکي هم ورک شوی دي. خو دوی وای چې کاروبار نه نه دی پیل شوی. د دوی په وینا له هم یو شمیر سوداګر او دکاندارن خپل دکانونو ته نزي د چې الاتی صداي په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په خو به هر ورځ د جګړو لسنګورونو د ځوانانو مړی او ټپيان راوړل کېدل. میندې به بوري کېدی، میرمنې به کونډې دي او ماشومان به یتیمان کېدل او زیات کورنۍ به د غم پر ټغر کې ناستلې. خو له کومې ورځې چې طالبان واکمن شوي په ولایت کې جګړې او وژنې ختمې شوي. د اسدآباد اوسیدونکو سید متبر خان وایي
مخکې به ډیر شهیدان به وو او ډیر زخمیان به را روان وو. موږ چې به کله د امبولانسونو غږ به مو اورېدلو ډیر په توشیش کې به وو چې د چا بچی به شهید شوی، د چا ورور به زخمي شوی، د چا کور کې به غم پیدا کیږي، د چا ښځه به کونډیږي. الحمدلله اوس هغه چې کومه دی هغه جوګانې ټولې ختمې شوې دي.
صاحب الله همت په اسدآباد کې د ټوکرو پلورنځي لري وایي د دې ترڅنګ چې په ولایت کې جنگونه ختم شوي ورسره غلاګانې او اختطافونه هم پای ته رسیدلې دي.
غلاګانې بم کېدلې او ویره ډار بم او اختطافونه بم کېدل. اوس هغه ډار چې دی غلمنځ تللی دی. اوس ماشاءالله کونړ ټول افغانستان ماشاءالله خپل امنیت کې
دوی له ټولو هټیوالو او سوداګرو غواړي چې خپلو کاروبارونو ته بیرته راستانه شي. د دوی په خبره چې په بازار کې د غریبو او د لاسي کراچیو چلوونکو مزدوري همدی دکاندارانو پورې تړلې ده. صاحب الله همت:
زما غوښتنه ده دغه دکاندارانو څخه هم ده چې باید دی راشي خپل دکانونو ته ترڅو د غریبو او بېوزلو کار ورسره وشي، ځکه دلته ډېر بېوزله خلک دي. په کونړ کې بعضې خلک شته چې ټرالۍ چلوي، لاسګاډۍ چلوي، ډېر خلکو کارونه ورسره کېږي.
طالب چارواکي هم وخت په وخت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورڅخه غواړي چې له زړونو ویره بهر کړي او خپلو کاروبارونو ته ستانه شي. د کونړ والي حاجي محمد عثمان په یو غونډه کې خلکو ته وویل:
خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو یوه اونۍ پوره شوه، خو لا اوس هم بانکونه او مهم مارکیټونه تړل شوي. که څه هم چې طالبان په هر غونډه او بحث کې له خلکو د کاروبارونو د بیرته پیل کولو غوښتنه کوي،